کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست داردوي چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې هند پاکستان تورن کړ چې له هغه هندي زنداني سره ناوړه چلند کړی چې په هغه هیواد کې په اعدام محکوم شوی دی. لومړی سلام محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د شپږ اتیا مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی، خو شاه حسین مرتضوی هڅه وکړه دغه اندېښنې کم اهمیت وشي.
دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح میشه، دیدگاه‌ها نشان دهنده و بازتاب دهنده دیدگاه‌های متفاوت هست. در این بیجوج نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد.
خود سیاسی چارو ځینې شنون کې وایي هیڅ څوک پر موجوده سیاسي اختلافات او سترګې نسي پټولی، خو داسې تبلیغ باید ونسي چې ولس نا امیده کولی سي. نور په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ اتیا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې پنځوس تنه غړي هم شامل دي. په دې د کې د یو ویشتو نورو وسلولو د ټپي کېدو او شپږو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ له مرکزی زندان څخه پنځه بندیان تښتېدلي دي. د بلخ د امنیه قمندانې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دغه پنځه بندیان تېره شپه تښتېدلي دي. دوی وویل چې دغه کسان د قتل او اختطاف په څیر په درنو جرمونو تورن و. د امنیت عامر زیاته کړه به دغو بندیانو له زندان څخه تر د باندې پورې نونس متره څمڅه کیندلې او د هغې د طریقه تښتېدلي دي. د بلخ د مرکزی زندان مسؤولانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ او مرکز غزنی ترمنځ لار چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په لاس کې وه بېرته پرانستل سوې ده. د والي ویاند محمد عریف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د ساتنې لپاره درې امنیتي بوستې هم ځای پر ځای سوي چې د بیا نه امنه کېدو مخنیوی وسي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. هند پرون پا پاکستان که ده زندانی هندی و گری چی ده جاسوسی پتور پیدا محکوم سویده لکورونی سر ناوڑا چلند و غنده. نوی دیلی وی پا پاکستان که ده کلبوش یادیف ده کورونی غری زورول سیوی دی حقت سی چی پاکستانی به اساس تور بولی. یادیف پا دوزرش پارسیم ده کلب بلوچستان که نیول سوی و او نمووری ده منالی ده چی بلوچستان تا ده گدوردی درامنست کولو لپارات للی و. تفصیل پا همدیخ پروانی که یوردالی سی. کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندې وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون لخوا د ناوالني د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیکو انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاب باتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندې ماریا کوسیانچیچ کې په انتخاباتو کې د ناوالني د ګډون مخنیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللې او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده، له سیاسي انګیزې د کوتورونو استفاده اوسي. روسي د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالني د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړ. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري. په پام کې پروسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات پر راتلونکي مارچ میاشت کې وسی. د سوریې د حکومت حکومت ضد وسلولو او د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف راتلونکې میاشت د سولې د خبرو لپاره د روسیې پیشنهاد رد کړ. دې ډلو روسیه په سوریه کې د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورنه کړې ده او ویلي دي چې مسکو نه دي توانېدلی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د بشر الاسد پر حکومت فشار راولي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتې وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که دغه فعال ترکیې ته وسپارل سي نو له شکنجې سره به مخامخ سي. چودیت ایاز وروسته تر هغې ساش کال په سربیا کې پناه غوښته چې ترکیې د اساسي قانون خلاف د فعالیت په تور نوموړی په 15 کاله بند محاکمه کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې ډسمبر میاشتې پر 13 له سربیا غوښتنه کړې وه چې ترکیې ته د ایاز له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلیې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له سلیم احمد سالینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان جمهوری ریاست داره دوی چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی.
دعاهایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینده نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
آیا در افغانستان اوسنی وضعیت سیاسی کړکېچ تر حد رسیدلی؟ په دې اړه مو د مشرانو جرګې د مشرتابه د یو غړي نظر هم اخیسته ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هند پرون پاکستان تورن کړ چې د هندي زندانی له کورنۍ سره ناوړه چلند کړی دی. اسدی رادیو اوري راز د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سیاسي رقابتونه د دیموکراسي او اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې‌ثباتۍ په معنا نشي کېدای. د جمهوریت ریاست د مرست د ویان سرپرست ویان لوبخي شاه حسین مرتضوی دا څرګندونه وروسته له هغې وکړه چې په وروستیو کې رویټرز خبري آژانس په یو راپور کې وویل چې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د استعفا موضوع ته هم ډېر پام اړولی دی. عطا محمد نور چې ارګ استعفا منظور کړي، دغه استعفا نه مني او وایي چې دی تر اوسه د بلخ والي دی. د محمد حدیث پر دې موضوع د جمهوري ریاست د ویاند او دغه راز دی یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راخیستي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې‌ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب سیاسی
دی وی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه او اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکې لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرای د مرکزی حکومت لامره سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې‌ثباتۍ لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولای، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنکړل شي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زه د رویټرز آژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې‌ثباته نظام تعریف کړی سره موافق نه یم. په ټوله معنا باندې اختلافات په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو د نامېری او داسې تعریف ورکړي چې افغانستان ولس نامې ده کاندو.
د ښاغلی سعادت په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاس راوړنې د سایلو دي او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو لوري مطرح کیدونکې انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
و مردل چه ده افغانستان جمهوری ریاست ده ردوی چه گوه که افغانستان لسیاسی کلکیج سر مخامخ ده. ده افغانستان ده ملی شورا دوار جرگی ولسی جرگه او مشران جرگه چه اکثر وقتونه ده افغانستان ده امنیتی او نور دلایلو لعمل لور پوری چارواک خپلو غوندو تا ورغواری. ده آیا افغانستان په رښتیا په وروستیو کې له سیاسي بې ثباتۍ سره هم مخامخ شوی په تېره بیا د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا وروسته چې سیاسي ناندرۍ راپورته شوي دا موضوع بیا هم محمد حدیث پردیس د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی صدیقي په پیل کې د وروستیو اختلافاتو په اړه وایي:
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي ده مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې طبعا په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ پاکستان کې وګورئ په دوم کوم حالات کې همداسې ده په نورو ملکو کې، یعنی دا هغه مسایل دغه اپوزیشن د خامخا نیوکه دا شان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، په نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم که چیرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحات لپاره بحث کوي ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډېر زموږ شخصي منافع ته ډېر توجه کو.
بلې، ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کېږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کېږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کېږي؟ په یو شکل کوشش کېږي چې وضعیت ډېر خراب وښودل شي، سیاسي وضعیت. البته
دلته زموږ متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګوره د قندار غونډه تېره متوجه شوی یاستو، د قندار غونډه چلته جوړ شو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډول هغه مسایل چې باید هغه مسئله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډیر سات او مشکلات لري، ډیر ستونزې لري، او تاسو هم ولیدل دي د ولس اکسترامات دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکسترامات درلود وختونه د مشران نه دي د اپوزیشن نه د سیاسون نه مداله چې دغه په دغه اساس وکړي ولس دا باید ته وهاسوي چې راځي چې سره.
بله، ماوین صاحب بخي همدغه موضوع تر اتلمه د ولس خبره تاسو یاد کړی چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل اغیز لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه مده یم مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسي چې غوښ شخصي اهداف غواړي چې په موږ تطبیق او غواړي چې موږ استعمال کړي د شخصي اهداف لپاره، کله چې دوی عرفت ورسیږي هغه دوی موقف به د شاوخوا ټیم به هغوی به خپل مقرریانې به نو نیوکه چې حکومت هم کېږي په مرکزي حکومت کې یوازې د لپاره کېږي چې دوی غواړي چې خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. غوښتنه مو د ولس نه یې ماواده ده او مشوره مو ده چې په دغه اساس وکړي، نه د دې وروسته نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغوی شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احکار شو. غوښتنه مو ده چې د خپل اولادونه خپل بچان دته وهڅوو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې په دې اړه چې آیا افغانستان په اوس وخت کې له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی که نه، نظر د ازادي راډیو سره شریکاو. دغه راز وړاندې په خپرونه کې اوري چې نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل کلیزې سره برابر ده. په دې اړه وروسته په تفصیل یو راپور لرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وګورم مرزی احمد زه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د نویو کورنۍ تولیداتو په نوم نن یو ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په 25 غرفو کې لاسي صنایع د غراس د ټکنالوژۍ او خدماتي توکي ننداري ته ایښودل شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه نندارتون هدف د سوداګرۍ، پانګونې او صنعت برخې ته د تنکې ځوانانو هڅول یاد کړل. د نویو کورنۍ تولیداتو نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د رڼا په هنتون په همکارۍ جوړ شوی دی. د هلمند په نهر سراج او مرکز لشکرګاه کې له انګورو څخه د ممیزو د جوړولو لسخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. ښاغلی قلم وایي چې د ممیزو د هره جوړه شوې خونه د 2 ټنو انګورو د ساتلو ظرفیت لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1,50 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 950 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 9,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي کې 1 امریکایي ډالر 9.80 افغانۍ او 1 پوله، 1 یورو 2.80 افغانۍ او 15 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 2.90 افغانۍ او 1 پوله، 1 سعودي ریال 3.80 افغانۍ او 50 پوله، 1 ایراني تومان 14.80 افغانۍ او 20 پوله، او 1 پاکستاني کلدار 601 افغانۍ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. تیر کال د هند او پاکستان اړیکې په بلوچستان ایالت کې د جاسوسۍ په تور د یوه هندي د نیولو په خاطر د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. اوس یو وار بیا دوه هیوادونه پر دې مسلې پر یو بل ادعا کوي. اسمه سروان دلته په سټډیو کې راسره دی او دا موضوع یې څېړلې ده. او دغه وروستی کړکېچ هم د کلبوشن یادوف پر سر راپورته شوی دی. کلبوشن هم په پاکستان کې نیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. سروان صاحب، په دې اړه نور څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د هند او پاکستان اړیکې نن سبا یو ځل بیا ډیر خراب شوی و نه بولو، نو په یو بل انتقادونه پیل کړي دي. انتقاد په دې خاطر دی چې پاکستان وایي چې د کلبوشن یادوف کورنۍ هند وایي چې پاکستان ته تللې وه چې د خپلې کورنۍ لغړي یادوف سره وویني، خو پاکستاني مقامات ورسره بد چلند کړی دی. کلبوش سوجر یادوف هند ته د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی. یادوف چې پخوا د هند سمندري ځواک مامور و، د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي پاکستان ته تللي وو چې ورسره وویني، خو هند وایي چې د سفر په ترڅ کې پاکستاني مقامات ورسره بد چلند کړی او حتی د ده د میرمنې بوټونه هم بیرته نه دي ورکړي. د هند حکومت پرون سه شنبه پر پاکستاني چارواکو تور پوری کړ چې دوی پرې نه شو دوی یادوف چې د کورنۍ لغړو سره له نږدې وویني. دوی وایي چې د شیشې له شا یادوف د خپلې کورنۍ لغړو سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راویش کومار ویل د یادوف له کورنۍ سره د بد چلند په خاطر د پاکستان په حکومت انتقاد لري او غندي یې.
څروان صاحب، کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان کړ چې د کلبوشن یادو کورنۍ ته اجازه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي او له هغه سره وګوري، په عین وخت کې وویل چې هند هم دا غوښتنه ځینې کړې ده چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي چې د هغه له کورنیو سره خبرې وکړي، نو کله چې هند دا غوښتنه کوي اوس ولې د تورونو موضوع راپورته کوي؟ خو که رسنیو ته اجازه ورکړې وای نو هغوی به خپل دغه چلند د پاکستاني چارواکو له رسنیو سره شریک کړی وای. هلته په پاکستان ته ویلو چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي. اوس پاکستان د هند دغه تورونو په اړه څه وایي؟
د رسنیو په مسله کې دا ده چې هند ورته ویلو چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي چې له ډېر نږدې له دوی سره وویني، ځکه چې د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دې برخلاف اقدام وکړ، رسنیو ته اجازه ورکړه، خبریالانو ته اجازه ورکړه چې له دوی سره له نږدې وویني، او هغوی بیا د کورنۍ غړو ته پیغورونه ورکړي دي چې تاسو جاسوس را راستولی وو او هغه مجرم دی. یعنی دوی وایي چې د دوی په نظر یادوف مجرم نه دی، او خبریالانو دوی ته ویل چې دی مجرم دی. او هند وایي لکه څنګه چې موږ درڅخه غوښتي وو تاسو هغه سی ونه کړل، خبریالان مو پریښودل چې له نږدې د یادوف له کورنۍ سره وویني.
بله څروان صاحب، ډېره مننه. په موضوع بیا هم تفصیلی راپورونه ولرو د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنز د کړکیچ دایوه مسله د دوړو ترمنز پر زینو نور موضوعات هم اختلافات شته چې د دوړو هیوادونو ترمنز اړیکې ترنګلی انکړی دي. اوس بهتره ګرځو د افغانستان موضوع ته. نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل له اته دیرشمې کلیزې سره ام برابره ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې لمانځل کیږي او دغه راز دغه یرغل هم غندل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پر دې موضوع یو راپور لري د کابل استډیو سره. د وصل صاحب مهرباني.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له اته دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ ګڼي او په هیواد کې د ډیرو ناخوالو او ستونزو زیږندې بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان د روسي ځواکونو یرغل افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړه پایلې لرلې چې له امله اوس هم افغانان قرباني ورکوي. شپږم د جدید د افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورځ ده. په افغانستان د روسي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې، دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځانه سره لرل چې افغانان اوس هم بیه پرې کوي. اته دیرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار سره څه باندې 15,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 500,000 څخه واوخت. شوروي ځواکونو د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین ووژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د سنونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هیواد ووتل او افغانانو 500,000 شهیدان ورکړل. ډیری افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره روسي ځواکونه له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم د سولې په ارمان ژوند تېروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و او د دې د وجې نه د افغانستان ولس د ډېرو غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. او خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې هغه څه چې د مجاهدینو غوښتنه وه یا د هغه څه دپاره چې قرباني ورکړې وي چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او آرام ژوند وي، هغه له تر اوسه د افغانستان ولس خلکو ته په لاس نه ورغلی.
خغلی دین محمد وایي افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې له اختلافاتو تیر شي او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان ته د روسي ځواکونو راتګ نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي
افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه پیل ده زموږ په شلمه پېړۍ کې. البته او متاسفانه چې له هغه وروسته راپېښو په افغانستان کې موږ هېڅکله هم دقیقه معنا باندې ملي حکومت نه دی درلودل چې هغه دې د خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی. هر حکومت چې تاسیس شوی ده هغه د بهرنیو لخوا تاسیس شوی ده او هغو خپلې ګټې پکې درلودلې.
پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال سلګونه زره افغانان وژل شول، لکونه نور ټپیان او معلول شول او دغه راز په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نور جوړښتونه سخت زیانمن او یا هم له منځه وړل. بلې نوري صاحب.
بلې وصل صاحب مننه. قدر من اوریدونکو امر دل چې نن د مرغومی یا جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل له اته دیرشمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه مو د یو شمېر چارواکو او کارپوهانو نظرونه واورېدل او اوس به هم د کابل د څو تنو ښارونو ښاریانو نظرونه په دې اړه واورو.
و ویدولا کموالی ما روسان زکل افغانستان تراغل پا افغانستان که دیر بدبختی راغلی پا افغانستان که جنگون سو داخلی جنگون سو خارجین و لار پیدا کرسی دل تراسی دیر کندی لرو ایتیمان لرو زوانانم شهیدان سول دغه سړي بدبختي سره مخامخ سو دغه وس کم جنگونه دغه د اماغ سمره د سمنګ ته پاتې ده دغه بدبختي سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي ما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو دغه په خاطر زکه کنه وینو راتلل ستا نو مطلب دا چې هغه دل ترغلي روسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور او ورځ د دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله خو بیا هم کله چې بیرته ودی دین او هغه هم به دومره خنښون ګرلې زکه چې داغي د وطن روس ته بیا ما ماغه بدبختی لا
د جدید شپږمې په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. اوس په اکرم الله اکرام ته غوږ شو چې کابل چاپي خپرونو نن څه لیکلي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناستې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرکز بیجنګ تیره ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ګډې غونډې کوربه وو. ورځپاڼه لیکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا د دغه ناستې د بحث محوري ټکي وو. ورځپاڼې د چین د بهرنیو چارو د وزیر له خولې لیکلي چې درې واړه هیوادونه به د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه او په دې برخه کې به سلا مشورو ته دوام ورکوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به د پاکستان، چین د اقتصادي دالیس په پروژه کې د افغانستان د ورګډولو په مسله هم غور وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د چین په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ شوی او له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه لیکي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار شوی چې د ترهګرۍ پر ضد به له توپیر پرته مبارزه کوي او هیڅ هیواد ته به اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل پر ضد وکارول شي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په دې هم هوکړه شوې چې د دې ناستو په دوام راتلونکې غونډه به په 2013 میلادي کال کې په کابل کې ترسره کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې ویلي چې افغانستان په بیجنګ ناسته کې ژمنه وکړه چې د درې اړخیز اقتصادي دهلیز د طرحې په عملي کېدو کې به مرسته کوي. د چین اقتصادي دهلیز له دې هیواد څخه پیل او د پاکستان او افغانستان څخه په تیرېدو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره وصلېږي. د سرمقالې لیکونکي په خبره د بیجنګ ناسته د اقتصادي اهمیت سربیره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هم مثبت ګام و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د چین ناستې ته په اشارې سره ویلي چې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه مهم بحثونه شوي دي. ورځپاڼه کاږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې ناسته کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کېدو په برخه کې د منځګړي د رول د لوبولو ترڅنګ ژمنه کړې چې چین به د افغانستان د کشالې په حل کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې کېږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو د تعقیبولو لپاره به کاري ډلې رامنځته شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چین ته د شرقي ترکستان د اسلامي ډلې پر خلاف د اقداماتو ډاډ ورکړ. ورځپاڼه لیکي صلاح الدین ربانی له ټولو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اقداماتو په مخنیوي او د سولې له بهیر سره د دې ډلې د یوځای کېدو په برخه کې کار وکړي.
ازادي رادیو اوري. او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د الوتونکو موټرو د تولید په برخه کې هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړي.
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووځي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنی جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په یو ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرام ته رسیږي. اروپایان به د اجازه د ترلاسه کولو په صورت کې د کور لمخي هوایی ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیر یا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د ټي اف اکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه هما عثماني در پیژنو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه له سالم احمد سالی واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې‌ثباتۍ په معنا نه دي. تر دې مخکې روټرز خبري اجنس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ اتیا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ له مرکزي زندان څخه 15 بندیان تښتیدلي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دغه بندیان تیره شپه تښتیدلي. د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت د قرهباغ ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لار چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه بیرته پرانیستل سوې ده. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم سوی دی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوې ډیلا وایي په پاکستان کې د کلبوش یادف د کورنۍ غړي ځورول سوي دي، هغه څه چې پاکستان یې بې اساسه تور بولي. کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویان دي په انتخاباتو کې د ناوالني د ګډون مخنیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی دی. د سوریه د حکومت ضد وسلوالو او د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف راتلونکي میاشت د سولې د خبرو لپاره د روسیې پیشنهاد رد کړ. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې یې سیاسي پناه غوښتې وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که دغه فعال ترکیې ته وسپارل سي نو له شکنجې سره به مخامخ سي.
مخکخی خزی
درنور دن کو سلامونه او نیکی هیله. وړاندې په خبرونه کې مولزه یوسف زدران تاسو ته هر کلی کوم. درنور دن کو په دې خبرونه کې مونندا سیوا میرمنه ملمنه د چینه وازی خپل کار کوي، بلکې د غاڼو کورنۍ اقتصاد ته ملوي. هما عثماني یادو. هما عثماني د حریر په نوم د جامو ګنډلو دی وې موسسه مشره ده. د دې ترڅنګ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې افغان میرمنو ته د خزو د حقوقو او بشري حقوقو په اړه روزنیز پروګرامونه لري. اغلی عثماني په دې برخه کې شاوخوا شپږ زرا بے سواده یا لزده کړو پاتې مېرمنې تر چتر لاندې راوستي. شعار یې دی که تاسې درس نه دی ویلی بیا هم ژوند او خدمت کولی شئ. له نیکمرغه هغه دلته زموږ سره په خبرونه کې او سټوډیو کې ده چې تشریف راوړی. ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه. هر څه نه مخکې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. تاسو خپل خبرونه مخکې خزه ده تاسو چې فعالیت کوئ تبن اوریدونکو ته باید ورو پیژندل شي چې څه کارونه مو کړی دي. څنګه دا سوچ او فکر در پیدا شو چې لږ تر لږه هغه شخصي کاروبار باندې کوو غږیږو چې تاسو د جامو ګنډلو یو موسسه یو شرکت جوړ کړی او هغه لارو افغان سټایل موډ کوي او هغې تر څنګ بیا نور کارونو ته وروسته راځو؟
بله مننه زدران صاحب. دا کاروبار ما تقریبا ډیر مخکې نه تاسو باور وکړئ چې زه کله وړوکې وم ما کور کې کله کله دا جامې ګنډلې او برش کوله. مې ډیر مې شوق علاقه ورسره و. نو کله چې چانس راسته مساعد سو او خپل کور نه راووتم باندې زده کړه مې وکړله او په څنګ کې ما فکر وکړل چې زده کړه خو د ژوند یو اساسي تاداب ده، خو دغه په څنګ کې زه څه غواړم ځان ته وکم، څه ما خوشحالوي او داسې کار زه باید وکم چې د ځان هغه بعضی کارونه دي چې موږ تاسو نن سبا د دغه لپاره کوو، د دې لپاره کوو چې یو انکم مشتر جنریټ شي، پیسې راسي او خپل هغه اقتصادي مشکلات راځي. بله بله. خو بعضی داسې کارونه دي چې ته شوقي غواړې د یو کار وکې، لکه ځان ته یو کار وکې، او دا حریر چې کوم تاسو نوم واخیستل دا داسې یو کار ده چې زه شوقي دا کار مخته بیایم، ځکه زه ډېره سخته علاقه لرم د فشن سره، د جامو سره. او ماشاءالله افغانستان کې که موږ تاسو وګورو څومره ښایسته دستوزیانې لرو، موږ د هر ولایت د هر زون ته چې موږ وګورو مختلف لاسي صنایع لرو، چې دا ماته دا سوچ راولویدله چې ولې نه.
تاسو ویل چې په کوچنیتوب کې مولا د دې کار سره لیوالتیا درلودله، او یو وخت مو هغه چانس وو چې تاسو تر دې ورسولې، دا چې زده کړې مو کړې دا ستاسو چانس وو کنه؟ کورنۍ کنه د چا سپورټ او ملاتړ څه وو هغه چانس تاسو تر دې ځای ورسولې چې خپل هدف پوره کړې لږ تر لږه؟
طبعاً کورنۍ فامیل ډېر لوی لاس لري د انسان پرمختګ لپاره. خو د هغه په څنګ کې کله چې انسان درس وایي، تحصیل وکړي، لکه دې شیانو ته فکر کوي چې لاره کمه ده چې زه باید دا خپل هدف ته
ورسیږم.
او هغه لاره کله چې زه کابل ته رالم او پانتون مې شروع کړل، د هغه په څنګ کې دلته بعضي تجارتي پروګرامونه وو د امریکایانو پانتون د خوا څخه چې د 10,000 وومن په نوم وو، او آرتیمس پروګرام وو. دغه پروګرام په طریق باندې زه ولاړم تقریبا درې هفته دلته ان کنټری ټریننګ لري، او یوه هفته هم په امریکا کې ټریننګونه لري دي. چې هغه ټریننګ ما واخیستله، او خوشبختانه په 1540 ښځو کې لس ښځې کامیاب سولې چې امریکا ته ولاړ سي، چې هغه کې یو زه وم. او د هغه په څنګ کې بیا بل پروګرام وو د تجارت مایسول، چې هغه هم ماته ډېره مرسته وکړله. هغه هم عین پروګرام ده، خو لږ متفاوت یې په دې ده چې هغه بیا چې کله امریکا ته ځې هلته تا ته سیم بزنس پیدا کوي، لکه زه خیاطي کوم، کالی ګنډل کوم. هلته یې همداسې ښځه ماته پیدا کړې وه چې د هغه سره زه یوه هفته د دې په کور کې وم چې دې څنګه کار کوله، د دې شوروم، د دې کار، د دې خیاطانو سره ټولو سره ما ولیدله.
لنډه دا چې هغه ستاسو وړتیا چې تاسو 15 ښځو کې مخکې کې راځئ په دې ځایونو ته رسېږي، هغه د دې سبب شو چې تاسو خپل هدف ته ورسېږي او دې برخه کې کار کوئ. دا ستاسو شخصي فعالیت دی چې ستر لاسه کوي څومره خلک هم بوخساتلې دي، هغه باندې هم غږیږو. د دې ترڅنګ تاسو د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي، چې هغوی په اقتصادي برخه کې کار کوي، زردوزی په نامه شرکت او موسسه چې کار کوي. څومره افغان میرمنو ته تاسو رسیدګي کوي؟ دوی کوم ستونزو ته کار کوي چې هغه لږ تر لږه یا بازار پیدا کړي یا دوی راشي؟ کوم هغه برخې دي؟
زردوزی زه فکر کوم چې نن سبا تقریبا ټول افغانان پیژني زردوزی نوم سره بلد دي، آشنا دي. زردوزی په 2015 کال کې د یوې آسترالیایي ښځې د خوا څخه دا ایجاد شوی و، د ان جی او، او وسه پورې دوی کار کوي افغانستان کې او په مختلفو ولایتو کې لکه هرات، مزار، جلال آباد، کاپیسا. دا لږ دلته زه غواړم چې تاسو ته او اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړم چې زردوزی صرف او صرف خیاطي نه کوي. زردوزی کې مونږ صرف خیاطي نه لرو، صرف ګلدوزی نه لرو. یعنی زردوزی کې دا زه فکر کوم چې ډېره یو ښه موقع ده چې اوریدونکو ته هم دا پته ولګیږي چې راسي او زردوزی ممبرشپ واخلي او زردوزی سره کار وکړي. زردوزی یوازې په دې بخشو کې کار نه کوي چې حتما باید ګلدوزی وي، حتما باید خیاطي وي، دا شنه نه. زردوزی هر هغه کار کوي هر هغه مرسته خپل ممبرس ته یا خپل هغه مستفیدینو ته وړاندې کوي چې کوم سره دی دلچسپي ولري. لکه کدی غواړي که ښځې غواړي کې بیکری بخش کې کار وکړي، ښځې غواړي مثلا د انیمل هازبنډری ده یا مرغداری ده، حیوانات روزنه دا کارونه دي. یعنی هر هغه سکتور کې چې دی وغواړي کار وکړي مونږ یې په خدمت کې یو، او مونږ یې د هغې اولې ورځې نه چې دی راسي مونږ سره کار وکړي مونږ دې سره د دې لاس لکه ماشوم غوندې د دې لاس مونږ نیسو، د ټریننګونه نیولی تر مارکیټه پورې تر هغه خام مواد چې دی اخلي. په بعضې بزنسو کې خام مواد پکار ده، لکه تکه چې خیاطي کوي دغه دپاره تکه پکار ده، دغه دپاره نور خام مواد پکار ده. دی مونږ اوړو بازار ته ځان سره، بازار سره یې بلادوو، دوکاندار سره یې مخامخ کوو، او دی ته هغه د راکړې ورکړې او د تجارت چې څنګه دی باید راکړه ورکړه وکړي هغه ټول لارې مونږ دی ته عملي ښیو.
مګر هم په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډې ته په ډېر کم نظر کتل شوي دي، وایي چې ونډه ډېره کمه ده. ستاسو دې هڅو رنګ هم راوړی، لږ تر لږه د میرمن نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده چې دوی عملاً کار وکړي، کنه اوس هم دا انتقاد موجود دی چې نه څه نشته؟
نه، مشکلات ستا اوس هم مشکلات د ښځو په لاره ستا، خو مخصوصا چې دی وغواړي تجارت برخې ته پښه کښېږدي. خو په عین زمان کې موږ دا نه سو ویلی چې د دوی هغه کنټریبیوشن یا د دوی هغه ونډه ډېره کمه ده. نه، نن سبا خو په هیڅ واجه موږ نسو ویلی، ځکه که موږ تاسې وګورو نن سبا هغه د ښځو اتاق تجارت هم پرانستل سو، چې دا زه فکر کوم دا یو ډېر غټ اقدام ده، او دا یو ډېر غټ کار ده. او په دې برخه کې زه غواړم چې ووایم چې رئیس به جمهور او د رئیس به جمهور کوم میرمن چې ده لومړی میرمنه، دوی ډېره زیاته مرسته کوي.
مهرباني ستاسو بریا غواړو. اوریدونکو ته ورځو نوبتي دی فضل هادي وردګ را سره له میدان وردګو اړیکه نیولې. خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. د دغو هڅو چې میرمنې په دې برخه کې وي، شاید وردګ سره تاسو ډېر کم آګاه وي، له دې وړاندې معلومات اخیستي وي یا له چا سره خبرې کړې وي. دې برخه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ د جامو ګنډلو په برخه کې یا د اقتصاد په برخه کې د ښځو ونډه مهرباني.
محترم زدرون صاحب سلام علیکم تاسو ته ترانې ورته ویو.
وعلیکم
السلام. چې یو وکم تاسو را چې ورته یو هغه ټول په مونږه کم دي وکم جامې کې چې راځي او څوک چې بلکې د دې ته خورونه یو د تاسو کاسون چې د دې تر کور کو هغه کور کړی دی وکم دا یو ډېر راک په دې جامې په اړه د په تر مونږه تا یو ډېر چې څه په دې او د یو ورو کوی او بیا هم په دې کم دی دا د په خور د چې موږ په جامې کې تاسو یو وخت بلی دوی چې په جامې د پوره خدمت کوو بیا دې
خیر
څه ټول کې اېچا خبره پته ته یو سره مې ستاسو مرسته کوشه هغه یو په وزلی دی یو پورته نرینه نه دی دا یو انټرویو د راټ د ښه یو خبر مو په جمعه کلیرو هم په څنا کوم دغه د وټر د درون کوم د مسره مې خورنه تاسو مو کې چې د خورونه ژوند پوڅه ته غول او راځای نه کیږي د غوسرام په دغه مورید کې د دې کوم مرسته شوی دا یو د غوسرام همکاري کړی دا
د کوم خلکو سره تعریف خیر
مننه د محترم عثماني صاحب د خدمتونو نه نه مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلومو خوندو لپاره کړی دي.
خیر
عثماني صاحب نه یو پوښتنه لرم، کله کوم چې درته خستکونه نشي، اوله پوښتنه تاسو اصلي ځای کوم دی او لوړې ځکه مو کړی دي کنه او چیرې، او بل د خوندو لپاره مو د هیواد زمينه تنها په مرکزونو کې کړی ده که په کلیوالي سیمو کې هم ورته زمينه لري؟ او بل د هغه کلیوالي سیمو د خوندو لپاره چې په کورونو کې ډېرې داسې خوندې ستاسو کالي ګنډي، یعنی افغاني جامې یا د لاس کار کوي، هغه ته د اخري ډاکټر زمينه نوي مساده تاسو پیغام بسوي او خپل شخصي ادرس کوته وخای
خدا توردون که پختنه ورستا بیادر زود رو نوردون که اتر دیدم هم ده بستی میره بانی
مننه زدران سایب وردو اول وردک ورشت سایب تا ده دی پختنه داو چه تاسو نورو خزو سره که پا لری ساحواتو که چه دی ده اوی سره مطمئن راستا کردی دی وردک سایب مونگ کم ولایاتو که یا کم زون باندی چه مونگ دفترون لرو حال تز مونگ خدمات جریان لری او دا تاستا وایم چه مونگ خدمات یوازی او یوازی ده هغو خزو سره دی چه اغوی پا قریجاتو که پا لرو پراتاسیمو که وی ده شار ده خزو سره مج دمره عرکی نلرو زکه دوی تا مختلف پروگرامون استا مختلف نور اپرچنیتی
او دا یواغه فرق ده چه ده نورو سر فرقی بله.
مونگ هدف داده چه مونگ لارسو کلی که او دی حق خزی چه حال تا نور دوی تا زمینه نده مساید دوی سر کار وکو او ولایتونه چه ما مخکم یاده کرالا کابل ده جلال آباد هرات مزار پروان او کاپیسا دغه ولایاتو که مونگ دفترونه لرو او کارمندان لرو چه دی روزمره زی ساهو که سروی که اغا منطقه پنشکی او بیا ده اغا منطقه ده خلقو سر مونگ خبری کهو ده ملایمان سر خبری کهو ده مشران سر خبری کهو چه داغه ده زردوزی طول معلومات مونگ دی تور کهو چه خدای نکرده سبا دی فکر وانه که چه والا ده کمه انجیو ده رغل ده خزو سر کار که او نور مسائل ده چه بیادی تا خدای نکرده مشکلات جور نسی نو ده ده پاره داغه از مج اولیا کارونه دی چه کلا مج کم ولایت انتخاب کو بیا مج خپل تیم لرو چه آغا صحوی تیم ده غزی او خلقو سره
یو خو د صحوی تیم تک ده که چوکو غړی ستاسو سره رابطه قائمه که یو دوی په دې برخه کې ډیر فعال وي خو تجارت لري سوداګری لري الک تلغه غړی په دې برخه کار پیل کړي څه ادرس به وی چې دوی تاسو سره
وسه زمونږ ادرس فعلاً شارناو کې ده زمونږ مرکزی دفتر چې ده د اتصالات مرکزی دفتر پر مخامخ ده لسمه حوزه سره او همداسې زمونږ صحوی دفاتر هم ستاسو زمونږ ویب سایت هم ستاسو چې هلته زموږ زردوزی زردوزی مارکت فار افغان آرتیزن دات کام
پا دی برخی دوی که ولیشی معلومات دلا
سکر او همچنان موش فیسبوک پیج هم لرو چه تاسو کوایسی زردوزی مارکت فار افغان آرتیزن تاسو کوایسی چه پایدائی که او حالتا داغه دا طریقه چخه هم موش داره پا تماس که او سی
دنو اردون که پختانی هم بل لورورم ورده گناری کنی ولی با که پختانی تاسو نوٹ کردی وی زواب برکی
او د دې پختانه فکر کوم چې مونږ ادرس وو
او واخ وو شو وی اصلي زم کوم ځای د لوړ زده کړې مو څومره کړې دي او د بیوزله مېرمنو لپاره مو څه کارونه کړی هغه چې نارینه نه لري او لاس نیوي مو کړی کنه
bale bale زه خپل د کندهار د ولایت یم او ما تحصیل د حقوق په بخش کې کړې دي د امریکایانو پانتون کې دلته په کابل کې او بیوزلو خزو سره خو ما لکه څنګه چې مخکې وویل دا هغه خزی دی چې بیوزلې دی دا هغه خزی دی د شپږ زره خزی چې زه یادوم دا هغه خزی دی چې دا ټول بیوزلې دی دا ټول مشکلات لري اقتصادي مشکلات لري دا په دې کې کونډې مسته په دې کې یتیمې هم سته داسې نجونې دي چې دوی مور او پلار وفات شوی دی ورور سره اوسیږي او کله یو ورور بل ورور ته استوي بل ورور ته استوي داسې لکه بوج چې وي په دوی باندې او تاسو باور وکړئ چې درې کاله مخکې دا جنۍ کله مونږ سره په تماس کې سواله او دا درېیم کال ده چې زردوزی سره ده او دا جنۍ اوس خپله خیاطي کوي او خپله په کور کې ماشین لري
مېرمنې فارغې شوي دي که اوس هم تاسو سره دي دوی کار کوي
بله
ستاسو چتر لاندې
د زردوزی یوازنی شوالی چې زردوزی متفاوت کوي د نورو انجوګانو څخه هغه دا ده چې زردوزی پروژه نه ده زردوزی پروګرام په شکل ده تاسو فکر وکړئ چې 2015 کال نه را په دې خوا چې څه زمونږ سره خزي سب دی هغه ټول مونږ سره دی مونږ هغوی ته ټریننګونه ورکوو هر کال کې مونږ دی ته د سره یو ریفرشمنت ټریننګونه ورکوو چې کوم اړیکې کوم هغه اړیکې چې زمونږ او د دوی په منځ کې دی هغه ونش کیږي.
ډېر مننه اوریدونکی جعفری له زابل نه را سره په اړیکه کې دی خپرونې ته بخیر راغلی. د مخکې ښځې خپرونه کې مو
ما
عثماني میلمنه ده. وعلیکم سلام ستړي مشي
مرکز کې لری کې نه لري او یو بل څه ډیر آزاد لري د خو خدای دې ځا خپل د امریکای پانتر په اخر باندې کوم استعمال ماسره کې مزه خپل یا مخپل دې ته سم نظر نه لرو څنګه ډیر آزاد څه چې څنګه پانتون د موږ ته څه کړی لري په څنګه وبل څه یې
او درته به وایي ځکه دې خپله محیط لیدلی دی که په دې سره زموږ د ګڼو اوریدونکو هغه بېلابېل هغه فکرونه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه لري او هغه له منځه ځي. ولې نه ښه ده چې یادونه یې وشي. اما د دې فعالیت ستاینه تاسو وکړه. ډېره مننه. پوښتنې مو هم هما اخیستې درته په ځواب درکې. خیر اوسې جعفری صاحب. بل اوریدونکی را سره شته خپرونې ته بخیر راغلی. ستړي مشي.
السلام علیکم روح. سلامونه زموږ ومنه.
وعلیکم السلام روح. ډېر بخیر راغلی مهرباني. مهربانی ستاسو نظر خبرونه کې شامل او یا که پښتنه لري هغه اخلو گنڈلو یا اقتصاد برخه کې د خوځو ونډې ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ فکر کوي یو خا فیلډ چې دوی یو خاصه د چدی پکې کارو کې
بالکل دا خوده د قدرنده سرګم غوته ګورو هرغه فعالیت چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي خلکو ته مفید واقع کیږي مونږ ډېر قدرنده سرګو ته ګورو دا خوده ښکار دي.
او مدثر د خزو کا په عمومي ګندل نه کتر شو د خزو جامع چې ګندل کیږي په ډیرو ځایونو کې دا هم خیاطان کار کوي دکان لري کدا برخه خزو تسپال کی او داس موسی راځي چې د خزو لپاره ایوازي خزه جامع ګندل شي. ال تکافسا کې وضعیت څه دی په ډیړه باندې داس فعالیت شته چې کار دوی خپل او کې د خزو لپاره د خدمت د خزو لخوا مهیا شي کنه؟
مونږ په علاقه الحمدللہ دا سیدی چې هر هغه څوک چې سالی او جامع ګاندی د نارینه او د فار خیاطان په بازارو کې یا په خارو کې جامع ګاندی او په کورونو کې خځې را جامع خپل ځانو ته په خپل جوړوي.
اما دا خو تجارتي بڼه نه لري کدا شي چې دکان دوی ولري دا سمشته چې دوی د خپل یو ادرس ولري اولته د ګڼو خزو لپاره په اختر خوشاله او بده د غورزو کې جامع وګندل شي. داسې شته
نیر دا چې خو موږ په علاقه کې نه دل کیږي او نشته په داسې
منطقه ده په کاپیسا کې
اړیکه شلیدلې ده. عبید الله عبید اشاره کوي. اما دغه برخو ته که زمينه مساعدېږي غلي هم مطلب څنګه کار وي؟
ځکه زدران صاحب دا زه غواړم چې خوشخبری ورکم د دوستا د کاپیسانا چې مونږ کاپیسا کې خپل سروې کړی ده. مونږ هر څه خلاص دي بس دغه 2013 کال ته انتظار یو چې مونږ خپل فعالیتونه په کاپیسا ولایت کې هم شروع کو او الحمدلله کوم سروې چې مونږ کړی وو هلته دغه نتیجه مونږ واخیستله او دا مونږ ته د هیله راکړله چې دلته کار کیږي.
کله دا د بخیر پیل شي اوما همدا پوښتنه که ستاسو نه وکړم کله چې د ښځو لخصت د زردوزي له لارې تاسو ګڼ فعالیتونه کوئ اما د جامو ګنډلو په برخه کې تاسو که دلته خصوصي د ځان لپاره کار کوئ که په نورو سیمو کې هم دا زمینه داسې مساعدېږي چې ښځې د ښځو لپاره کالي وګنډلی شي او دوی په دې برخه کې فعاله وي داسې څه هدف هم لرئ وروسته کنه یا ستاسو زردوزی لدیل لپاره کار کوي یا نه کوي؟
زردوزی صرف غواړي چې د ښځې په پښو ودرایي، دا بے بازلہ خزی چی دی، دا غریب خزی چی دی، دی پپ شو ودری او دی تا لارا وخی نورا دی پوری آڑا لری. لکه ما تا دا ارتیمیس دا پروگرام دا طریقه خلی ما تا لارا وشو دالا وی دا غا لارا دا نورا تا انتخاب که چی تا کم کاربار گئی. ما خیاتی پکی انتخاب کرد، ولی یا خوز ما شخصی علاقه و دویم دا چی مونگ نن سبا بازار کخپل بازار که وگورو ترکیه نا اندیانا چاینا نا دی ملکو نا کالی رازی او هغه داسې کالی دی چې یو ورځ واغوندې سبا ته اغوستای نسی، ځکه هغه کوالیټي چې دا کیفیت یې هیڅ داسې کیفیت نه ده چې تا هغه وکولی سې څو ځلې واغوندې. او تاسو خبر یې چې هغه په څومره قیمت باندې زموږ خلک اخلي. نو چې چینایي کالی دلته موږ اغوندو، اندي کالی اغوندو، نو ولې افغاني نه اغوندو؟
تاسو افغاني کالی جوړوئ؟
موږ افغاني کالی جوړو،
د مېرمنو لپاره، که سړیو لپاره،
د مېرمنو لپاره او د جنکیانو لپاره.
دا افغاني ګن چې ورته وایي؟
نه نه نه، صرف ګن نه ده، ځکه ګن خو په یو محفل کې اغوستل کېږي، په یو ډېر مهم اوکیژن باندې اغوستل کېږي. موږ داسې کالی جوړوو چې هغه روزمره اغوستل کېږي. روزمره دا اوس تاسو خو وینې اورېدونکي نه وینې، دا زما خپل بالاپوش چې ده، دا زموږ خپل تولیدات دي. موږ داسې شیان تولیدوو چې هغه زموږ روزمره تقاضا په ځای
کې او دلته د استعمال وړ دي، د افغاني فرهنګ مطابق.
بله
بله. څنګه دی ستاسو مارکیټ خپل کار نه راضي؟
بله وو الحمدلله شده ډېره، په یعنی لوړه کچه باندې نه ده. خو
نو ولې مو یوازې ښځې په پام کې نیولې دي، سړی لپاره ولې کار نه کوي؟
ځکه زما خپل تجارت چې ده، ما په 2013 کال کې شروع کړله. هغه وخت کې ما صرف یونیفارم ګنډله د مکاتبو دپاره، د متعلمینو دپاره. وروسته په دغه 2018 کال کې ما ته دا مفکوره را پیدا سو چې هغه خو قراردادي شکل لري، دا کال بل کال یا دا سمستر بل سمستر، نو زه باید داسې دایمي کار هم وکړم. نو د دې په څنګ کې ما د ښځو کالی، عمومي کالی شروع کړل.
تاسو ډیزاین خپل جوړوي وړاندې کوي کنه خلک درته راځي چې ما ته دا شی
جوړ؟ ام دواړه، ام مونږ خپل ډیزاین جامې لرو او هم مونږ آدر بیس باندې کالی اخلو. خلک راځي مونږ ته آدر راکوي چې تاسو ډیزاینونه زما نه خوښي شي، ما ته داسې شی را جوړ کړئ.
یو خو ګټه دا ده چې تاسو د افغاني فرهنګ مطابق څه تولیدوئ، دا خو سمه ده. کوالټي نه هم تاسو اطمینان ورکو چې ښه شی جوړوو، نو قیمتونه بیا څنګه یې رسېدي؟
قیمتونه هم ډېر مناسب دي. مونږ هغه قیمتونه په نظر کې نیولې دي چې هغه عام خلک مو په نظر کې نیولې دي، ځکه که ته غواړې بزنس وکړې ته باید عام خلک په نظر کې ولرې، او که ته یو دوه درې نفرو دپاره فکر کوې هغه بیا بزنس نه سو.
داخلي تولیداتو هم کار کړی بالاخره، بیا نور ولایتونو ته هم دسته لرئ؟ ځکه په ولایتونو کې دا یو هغه برخه ده چې ډېره کمزورې ده، او حتی د ښځینه فعالیت پکې بیخي یعنی هیڅ سړی ویلی شي چې نشته. د څه هڅه شته، یا د زردوزی موسې لارې، یا ستاسو شخصي چې لږ تر لږه هلته پیغام ورسوئ، یا یو برخه پرانیزئ هلته؟
زه تصمیم لرم چې کندهار کې هم یو برانچ ولرم په نږدې وختو کې، خو مشخصه نه ده چې څو میاشتې به په بار کې ونیسي، ځکه د دې زه یوازې نسم کولی دا کار وکړم. دوستان شته کندهار کې چې دوی زما تولیدات ډېر خوش کړي دي او ډېر زیات وړي، نو دوی زما سره دا علاقمندي ښکاره کړې ده چې دوی غواړي زما سره پارټنر سي، او په کندهار کې هم موږ خپل په لاس کې ده.
زه خو وینم اوریدونکي ته حتما پوښتنه پیدا کوي، په دومره بریالیتوبونه چې تاسو رسېدلي، په څومره عمر کې مو دا ټول لارې طی کړې دي، اوس د سپي وځای کې تاسو نورو ته ځان مخکښ ښیي، او یو څه ورته لرئ چې باید دوی ستاسو تعقیب وکړي؟
دا چې ته ښځه اوسې او افغانستان کې ژوند کې، دا اسانه نه ده او غواړي چې تغیرات راوړي. زه خپله د یوې پښتنې کورنۍ یم، او زما خپل فامیل عین مشکلات لرله اول شروع کې، خو ما دې ته ډاډ ورکړل چې زه غواړم مکتب وایم، زه غواړم تحصیل وکړم، زه غواړم تاسو ته او خپل وطن ته خدمت وکړم. او هغه ځاینه زما سفر شروع سو مکتب د مکتب له دورې څخه زما سفر شروع سو تر اوسه پورې چې زه وشت کلن
وشت کلو کې مو سفر تعقیب کړې پنتون نم تقریبا اوس نیو فرق شو کله په ژوند کې لسخت پریکړو سره مخ شوی چې بيخي پکې ګنګ شوی وي چې اوس پکې وکی
والا چې رښتیا وایم الحمدلله اوسه پورې داسې سخت مشکل نه ده راته پیښ شوی چې زه وایم چې والا دا د حل لاره نه لري ځکه دا الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هغه یو قوي اراده یو قوي عزم لرو چې وایو چې الله پاکستان چې هر څه وسی الله پاکستان او چې څه مې په نصیب کې وي الله پاک به راکړي او چې څه مې په نصیب کې نه وي الله پاک به نه راکړي
ډېره زیاته مننه
زه هم د عقیدې سره نن پورې دلته راغلی یم
الله افعال اوسې ډېره مننه چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړو تاسو خبرې او پیغامونه خورا خواږه او د اوردونکو لپاره زموږ لپاره مننه چې خبرونه کې را سره ودرن اوردونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه پاوسې را سره واوریدله ولې کا په افغاني ټولنه کې د خوځو د فعالیت په اړه الله هم په فعالیت تاسو نظرونه لري چې څه کول په کار دي او کوم برخې د دوی رول مهم دی موږ د غږ سپتون کې ماشيني وشمیره لرو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 د شمیرې تر ته کول شي غږ بریک دی د مخکې خزي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیدي زمو په پاک خدای سپارم د خدای په امان.